السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ولی امیر ساده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه ته غوږ شئ. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د فاټا کامی جرګې قبایلی مشرانو له حکومت او وسوالو نه غوښتي چې زر دې اور بند او مذاکرات وکړي. بیګا په باډه تحصیل کې د پولیسو په یو چیک پوسټ او وسوالو په حمله کې سلور کسان وژل شوي. یوکرین روس ته وړاندیز کړي چې په محاصره شوي خان ماریوپول کې د مذاکراتو ځانګړي پړاو ترسره شي. فاټا کامی جرګې په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال په داروستو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه وښودله. غوښتنه یې وکړه چې اوربند ته دې لار برابر کړل شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د غونډې پر مهال په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسلوالو غږ وکړو چې سمدستي دې ډزبندي اعلان کړي او مذاکرات پیل کړي. د سیمې یو مشر ملک بسم الله جان افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل
وسته بیا د وته مونږ اپیل کوو چې روجه حرمت ته خیال ته وکي خپل ځان نه یو فسیز فایر اعلان وکي. وي مشتلا کومي فټا کومي جرګا دغه ته تیار ده چې ټولو فریقانو په منځ کې مونږ کردار خپل ادا کړو او امن راوړو په دې علاقه کې.
د غونډې په پای کې په مشترکه اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه وشوه چې په ګډه دې د ترهګرۍ مخه ونیسي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاسې ندي ویلي، خو مخکې د پوځ ویاند میجر جنرال بابر افتخار تېره هفته په پنډه کې په خبري غونډه کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د قبایلي ضلعو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې په داروستو کې په قبایلي ضلعو کې دننه وسلوال بریدونه او هدفي حملې زیاتې شوي او د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل راکټي بریدونه تورونه هم پورې شوي دي. پولیس وای بیگا په باړه تحصیل کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې ده. د خیبر د پولیسو ویان زهیر افریدی تیر شپه مشال ریډیو تویل چې پیخه د باړې په تالاب سیمه کې هغه مهال وشوه چې کله پولیسو هلته د روژه ماتي نروز ته ډیوټي کوله. افریدی وویل چې په حمله کې د پولیسو د استخباراتي څانګې یو انسپکټر او دوه ولسی وګړي وژل شوي. پولیس وای په حمله کې د دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژلی او نور تښتېدلي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره ویني. په دوره کې له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران هم له وزیر اعظم سره مل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم به نن ماسپخین یوه بجه ورسیږي چې د سیویل او عسکري چارواکي به ورته د سیمې د پرمختګ او امن په اړه معلومات ورکوي. د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو پس د وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی دوره ده. هغه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون له ولسمشر عارف علوي سره ملاقات کړي. دا د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته د شهباز شریف له ولسمشر سره لومړی لیدنه وه. د پاکستان د ولسمشر دفتر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په ایواني صدر کې د ملاقات په وخت په مختلفو سیاسي او اقتصادي حالاتو خبرې وکړې. شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم د دندې لوړه کړې وه، خو ولسمشر عارف علوي د ناروغۍ له وجې د هغه سوګند وانخیست. د پاکستان د بارنو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر ویلی چې هیواد یې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امن لپاره هلې ځلې جاری ساتي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړیو چې هینا کر دا خبرې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې وکړې. د بارنو چارو وزیر مملکت د پاکستان په امنیتي ځواکونو د هغو مبینه بریدونو په اړه اندېښنه خو دا چې تورې د افغانستان پر لورې لګول کیږي. هغې وویل پاکستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري. هینا ربانی کر وویل چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی. او یوکرین په محاصره شوي خان ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په هغه ښار کې وروستیو مزاحمت کوونکو یوکرینی ځواکونو ته د ځان د تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت د اپریل په 6 پای ته ورسید. د یوکرین د ولسمشر نږدې ملګري او د هغه هیواد مهم مرکچی میخایلو پودیولیک ویلي چې د یوکرین لوری تیار دی چې بې له کومو شرطونو خبرو اترو ته کښېني. یو بل مهم یوکرینی مرکچی ډیوډ اراخامیا په ټلګرام ویل چې هغه پودیولیک ماریوپول ته رسیدو لپاره چمتو دي سول روس سره د اید پوزیانو ملکی وګړو د استلو پاړه خبري وشي. د دې وړاندیز پاړه ماسکو کم سمدستي خبرګون نه دی خودلې. دا تر هغه وروسته دا چې د اپریل په شلمه له ماریوپول خاره د ملکی وګړو د استلو یو بل حساسه تشوه. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي خبرداري ورکړ چې په ماریوپول کې وضعیت په خرابېدو دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو. سورزو د خپل لومړی ریپورت په لور. د فاټاګومی جرګې په نوم قبایلي مشانو د حکومت او وسوالو نه د اوربند غوښتنه کړې او دواړو لوریو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړي. پرون په پیښور پریس کلب کې قبایلي مشانو په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې په داروستو کې په خراب امنیتي صورتحال اندېښنې وښودلې او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو یې د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دغه غونډې ته ورغلی و چې تفصیل یې راته په دې ریپورټ کې راکوي. دا رپورٹ د خوند په یو غک پیلېږي.
که عوام کسی عوام شهیدان کیږي او که سیکورټی فورسز والا کسی آ شهیدان کیږي او که مشران کسی آ شهیدان کیږي اما طالب علم په حفاظت کې نه راي. اما
د فاټا قومي جرګې لخوا په دې غونډه کې د باجاوړ نواخله تر وزیرستان پورې سیمایزو قبایلي مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیې د لارې له حکومته او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دې اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلي مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
افغانستان د طالبانو په ذریعہ باندې سیز فایر کړی وو. وشته بیا دوته مونږ اپیل کوو چې روجې حرمت ته خیال ته وکړي او د اختر تقدس نه خیال وکړي او دا یو خپل ځان نه دی یو سیز فایر اعلان وکړي. میاشتې لا قومي فټه قومي جرګه دغې ته تیاره ده چې ټولو فریقینو په منځ کې مونږ کردار خپل ادا کړو او امن راوړو په دې علاقه کې. مونږ فټې ستونزې تکلیفونه او دا قرباني بس نورې ختمې شي.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند په پیښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلي د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو. کاغه کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو, پاغه کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغه کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطر ده اغه نه هم دا دغه غواړو. انداسوالو ته کو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دین قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ جوړ شنو به دا خلک ای ڈی پیز او کډوالې ته تیار نه دي او کو به جهزونه میزایل استعمالیږي نو به وکورونه ورانیږي او به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم ویل چې اوس مهال چې د سیمینه ناتو ځواکونه وتلی دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانی ترسره کړي. په دې لړ کې زینو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمانو خو ملک زیارت ګل دې مومند دا نن جرګه خو مونږ دلته لیکل شو دي چې پاټ امن غواړي. مونږ چې کوم قرباني ورکړي مونږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجيان راغلي امریکا راغلي او وي واپس شلو وسه افغانستان کې کوم حکومت راغلي دا غوي دا ذمہواری کړی چې افغانستان خاور به چا خلاف نه استعمالېږي. دا وخت د دین رسته من قبایل نور دهشتګردي برداشت کولای نه شو. من د حکومت دواړو حکومتونو دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا غي مخه دی ونیسي.
زمانو ملک محمد شاه د باګوړي جنسي سره زما تعلق دی چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو. دلته بیا اغه لاسونه رااله چا چې به ټارګټ کلینګ کاوه چا به تختول کول. نن چې زه لکه مخ کې د دې انزمام نه مخ کې خو زما کمړې شوی د ښکارا شوی د مابول چې بس پلاني مړ کو دنه به غواړم. وس چې کم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومه ول غواړو. باقي یو دا د امن او د سولې پیغام مر کول غواړو. حکومت پاکستان ته مر کول غواړو, افغانستان ته مر کول غواړو چې دې کې ستاسو زمنګ سیس پای روشي دې بارډر نه اخم زمرم دې خو هم زمرم چې یو جرګه د دې لپاره جوړه شي مذاکرات وکړو.
زغنی نور نامې جو ملغنی نور شمالي وزیرستان شمال دی نه ابل شپاد وک سنمړ شوې دي روزانه دوه درې ک سنمړې دي روزانه دوه درې پنځه مړې دي هغه مدرسې بګ نه فوج تا مشته نه عوام تا مشته میز نه پیږی دا د کی منه د بدم نیر غلی دو کیم طرف درغلی میز دا پیل غوړي چې میر باندې د امن قائم شي مزید مده معاف کو دي خدای دې پر داسمه کې ډیر د تکلیف سره مخ مخې د موشوم د موزیګر نام ورسته میز نه کرو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي
حکومتي او امنیتی چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتی ادارو د امن قائمولو لپاره ډیری قربانۍ ورکړي دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
پا یو بجا
پام کوا
پا دونی مو بجو
سروی
پدرینی مو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پسلو رو بجو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ چارواکی وای د ورو وو رزو راهی سی له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سره دی دروازه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې خلاص شوې ده. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه پوله د امنیتی حالاتو له امله تړل شوې چې د اپریل په 19 خلاص شوه. خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای چې حکومت د ناسمو امنیتی حالاتو له امله په سیمه کې کرفیو لګولې و او انټرنیټ یې بند کړو چې دوی ته تکلیف جوړ کړو. دوی وای حکومت د افغانستان سره د سرحدي سیمو د تړلو پالیسی بدل کړی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجہ د وو روزنه افغانستان سره تړلې شوې د انګورډه سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلک د تاګ رو تاګ د پورا خلاصا کړی شوې دو. د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه خلاصېدلې بنه زوی او سیدین کای حضرت علی مشال ریڈیو تا ویایي
سره طرف نور پریا شاغا لوټ سه خلک یې له دولې اول گیز نه گاډي خلوص وی ټول لارې ورو وشته مولین هر سره ورو وشته له ډر گاډي ورو وشته له ټول سره صحیح خلوص وا دا بارډر د بند کړای وو د یب دا واجب بند وو چې د بند تل تاسو املا شوی وو د هغه په واجب بند بارډر بند کړای وو.
د ونه سیمه تا جرانو اتحادی یو مشر مقرب خان ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په 4-2 چې د امنیتی حالات په واجب د افغانستان سره سرحدی دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو بارډر پرین خلاص شوی دی په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. نیم په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دی یا فروټ دی دا ته ډېر غټ نقصان ورسره دا بارډر داسې دا چې د تجارتي مرکز دی د سوت وزیرستان په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. هیڅ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مزید د دې داسې نه کوي چې بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویلی دی چې د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه په سیمه کې د مشکوک وسلوالو په خلاف د لټون عملیات د پورا تړلې شوې و. یوه د وی چې د راون میاشت په 19 اپریل باندې د سویلي وزیرستان تحصیل برمل سیمه سره کانډک شه د پاکستانی پوز او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ جګړه شوې و چې په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر سره سرتیری وجل شوی وی او غی نه پاس پاکستانی پوز د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د اورګزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادۍ او رګبې له پلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانه او د تعلیم شرح ډېره کمه ده. دوی وایي چې باید حکومت د جینکو د تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خود سکولونو کمې دي، څه پکې په بدمنۍ کې تباه شوي دي او چې کم پاتې دي، د ښځینه او استادانو د کمی له امله غیر فعاله پراته دي. چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو یې کار روان کړی دی، د پوهاوي پروګرامونه یې پیل کړي او د سکولونو د بیا رغولو کار لپاره فنڈونه هم منظور شوی دی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی له تفصیل سره.
د بر اورگزو مدني فعالانو د چرشنبه پر ورځ ویلي ک حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغه ته سهولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم په اړه د ځایي خلکو شعور را بیدارول هم ضروری دی. د میرکلم خیلو سید خان اورگزی مشال ریډیو ته وایي اول جنکو ته د سکولونو سهولت نه دی ورکړل شوی او ک بیا چرته وي نو هغه غیر فعاله دي، ولې چې ودانۍ د جنگونو پر وخت تباه شوي او بیا لا تر اوسه نه دي جوړ کړی شوی. سید خان زیاتوي د دوی پر سیمه ځینې سکولونه داسې هم شته چې هغه صرف زنانا استادانو د نشټوالي لوجې بند پراته دي. په داسې صورت حال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي؟
د اپر اورګزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویلی شو چې 20% نه 30% پورې بحال دي او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی. چې کم تلي ماشومان دي هلته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، په هغې کې ماشومانو ته هغه سهولیات نشته چې کم باقي اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورګزو داسې علاقه ده چې د آبادۍ او رګبې لحاظ سره تر ټولو غټه ده، خو هغلته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلو شمېر د کوز تحصیل په مقابل ډېر کم دی. د سامې عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال ریډیو ته وایي که څه هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي، خو هغلته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهي له وجې سکولونو ته نه ورلیږي او بله دا چې په سیمه کې زیات وخت جنګونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولی.
د زنانو د تعلیم حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورگزی ډېره پسمانده ده. وجه بنیادی دغه ده په خصوصي توګه بیا اپر چې څه خو حکومت نظر انداز کړی وو او بیا څه زمونږ روایت پخوانی روایت داسې وو چې هغه په دې کې خنډ وو، نو اوس الحمدلله په دې باندې لږ ډېره تبدیلی راغلې ده. چونکې هجرت شوی دی خلکو کوهاټ ته خبرو ده علاقو کې ژوند وکړو، نو دې خبرې ته لږ ډېر خلک قید شوي دي، تر څه حده ټول بیا هم نه دي.
بلخوا د تعلیم محکمې ضلعي مشر فریدالله مسعود مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې تعلیم عامولو لپاره د اګاهۍ پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاري ساتي، ولې چې هغلته په سکولونو کې واقع د زنانو زده کوونکو د شمېر مقرره کوټه ډېره کمه ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت وران شوي، هغه ټول به بیرته جوړوي چې ورته فنډونه هم منظور شوی دی. فریدالله مسعود دا هم وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې ورته د تعلیم خورولو په لاره کې خند دی.
دغه د مسلې شته خو په ورو ورو دا دی حل کېږي، ټیچران هم برتی کېږي، اوس بیا موږ چې کم ویکنډ پوسټونه دي بیا مې اډورټایز کړي دي، ایټه تم ورکړي دي، اپلای ګان خلک پہ کړي دي. ما خیال ده 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي، بیا به پته ولګي چې په هغه کې فیمیل موږ ته څومره راځي.
په اورګزو کې دا وخت د زنانو 278 سکولونو په شمول 500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 13,000 زنانه او 2,000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود دا شمېر ډېر کم دی او بله د آبادۍ په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده، چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ اورگزی مشال ریڈیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شعبان شریف په مشرۍ په اووه دیرش غړو مشتملې وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ ښځو ته ورکړل شوې دي. هغه 15 ښځې د مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې پاتې شوې دي. په هغوی کې د پیپلز ګوند هینا ربانی خر، شری رحمان، شازیه مری او د مسلم لیگ نون مریم اورنګزیب او عائشه غوث شامل دي. کارپوهان وایي دغو 15 ښځینه سیاستوالانو ته مهمې چوکۍ ورکول کېدل یوه خبره ده، خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ګړندي رول ته لا نور ضرورت دی او پکار ده چې په میو مخصوص چوکو زیات نه زیات خزی مخی تراشی. د دغه خزینه او وفاقی وزیرانو د ژوند او کار په اړه تفصیل په دې رپورت کې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا رباني خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل، په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یوه ښه خبره ده چې د جنس له پلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټۍ کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه، او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړی عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل، دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخبې شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سی حال کې د چې د اپریل پر 19مه په اوه دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13مه د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11مه د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې جینکی او خزې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو او کار اجازت ورکړل شي. دوی وایي خزې د هرې بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینه په شان د دوی کار او زده کړو ته هم ضرورت دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
خوسته انجینی او خزی هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسب فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینی ویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنې مې داده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خویندو لپاره د نجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټونو کې او د نسو کې او پوهنتونونو کې دې ته توجه باید دې ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خویندې چې په کور ناستې دي هغو ته لږه توجه وشي، هر دې مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس وکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې د وروسته د افغان جنوب پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یوه محصله مریم د ښځو زده کړه اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یوه ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست ډول ترسره کړي.
یوه بله محصله حسینه وایي بشري ټولنه د نارینه او ښځینه څخه جوړه ده، نو د نارینه او په شان د ښځینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مې هیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیا وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هره برخه کې دی ته په زده کړو کې زمینه برابره شي، ځکه د ښځې او نر دواړه په تعلیم کې او په هره برخه کې دی یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. موږ دولت څخه هیله ده او داسې نورو مشرانو څخه هم هیله ده چې دی ته د خویندو ته ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه و لیوالتیا ډیره شوې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو وسلوخت 400 شپږ نوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلی او د دې مخکې چې مونږ تاسو ته د نیمای برخه پروګرام وړاندې کو تاسو په وایو یو سو مهم لنډ خبرونه تاسو اوریدل. فاټا قومي جرګې په پېښور کې د ویغونډې په وخت په دارستو کې د قبایلي ضلعو په خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې اوربن ته دې لار برابر کړی شي. پرون په پېښور پریس کلب کې د غونډې په وخت په جرګه کې شاملو قبایلي مشرانو په حکومت او وسلوالو غږ وکړو چې سمدستي د ډزبندۍ اعلان کړي او مذاکرات ته پیل کړي. حکومتي او امنیتي چارواکو د دغو غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلی. بیا بل خبر دا دی چې پولیس ویلی په بیګا په باړه تحصیل کې وسوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ حمله کړې. د خیبر د پولیسو ویان مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د باړې په تالاب سیمه کې شوې ده او دوی ویل چې په حمله کې د پولیسو یو انسپکټر امجد خان افریدی، دوه ولسی وګړي وژل شوي دي او دوی یو سپایي او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي او بیا په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل دي خو نور وسلوال تښتیدلي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف نن د شمالي وزیرستان یو ورځنی دورې پر مهال د قبایلي مشرانو جرګې سره وویني. له وزیر اعظم سره په دغه دوره کې نور وفاقي وزیران هم شامل دي او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم هلته دي. او یو نړیوال خبر به هم درته وایو. یوکرین په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د روس سره د خبرو اترو د ځانګړي پړاو وړاندیز کړی دی او دا درېغې وروسته ده چې په هغه ښار کې روسي مزاحمت کوونکو اوکرانیانو ځواکونو ته د ځان تسلیمولو لپاره د روس لخوا ورکړل شوی اخري مهلت پرون پای ته ورسېدو. نو اوریدونکو لژمن سره سم ورزو د مشال ریډیو هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث دا پروګرام پرون هم نشر شوی او چې کوربه عبدالحی کاکړ وو. راځي چې یو ځل بیا وورو یو بل خبر د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له کړکیچ سره مخامخ شوي چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل په 14 نیټه په خوست او کونړ کې بمباري وکړي. د ځای چارواکو او عیني شاهدان پوینا په دې حمله کې تر 45 زیات ولسی وګړي وژل شوي. دا برید په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کورونو شوی وو. له دې وروسته طالبان حکومت د کابل لپاره د اسلام آباد سفیر منصور احمد هزار کړه او ورته احتجاج وکړ. اسلام آباد وروسته په بیان خبرولو سره د حمله ذکر خو نه کړ، البته ویل چې د افغانستان د خودمختاري او خپلواکۍ احترام کوي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړی وار دی چې پاکستان د افغانستان کې دننه حمله کړې دي. تازه حملو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تعلقات آیا خراب شوي، که خراب شوي نو څومره خراب شوي. دا او نورې پوښتنې له کارپوهانو سره د مشال ترونه لاندې بحث کې څېړو. میلمانو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر سرتخت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې د طالبانو پر حالاتو یا د طالبانو په فعالیتونو او پر حکومت ژور نظر ساتي را سره دي. طاهر خان صاحب تاسو او زردشت شمس صاحب تاسو دواړو تار کړی وایم. مننه زرد شمس تاسو په اجازه بزاول طاهر خان صاحب ته ورسم. طاهر خان صاحب تاسو د طالبانو د پاکستان تعلقات خر لډي ایري وجدې مدیرای سي تاسو څاري او بیا طالبان په اگست میاشت کې بیا په واک کې راغلي دي او داسې فکر کېده چې په نړۍ کې یوازې پاکستان داسې هیواد دی چې هغه د افغانستان سره یا له طالبانو سره ډېره نرمه ګوښه لري او د طالبانو بلکې په ډېرو ځایونو کې په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د بشري مرستو راټولولو لپاره باقاعده کمپاین هم کوي او لوبینګ هم کولی. دغه اوس وروستۍ پیښه چې رامنځته شوې دي او طالبان داسې ګڼل کېدل چې د پاکستان په افغانستان کې خو بیا دا ورباندې الزام دی چې هغه د دوی یو لاسپوڅې دي. دغه اوس چې کومه پیښه شوې ده تاسو ګورئ چې د طالبان او د پاکستان تعلقات چې دي هغه هغه سي نه دي لکه څنګه چې تصور کېږي، خراب دي؟
سلام زردشت صاحب تاسو ته ستاسو لیدونکو ته. زما خیال دی چې اړیکې او تعلقات بالکل هم سم نه دي. یو مشکل چې کوم پیدا شو ممکن ده چې د پاکستان به یو هیله او امیدواری وه چې څنګه به دوی په خواه دعوې کولې چې هندوستان د افغانستان خاوره استعمالي دا کېږي هغه کېږي هغه یو بیانیه وه، لیکن اوس خو هغه دلیل هم پاتې نه شو. دې به دا یو خواهش وو چې په افغانستان کې چې کوم دا نوي تحولات دي یا بدلون دي یا د طالبانو حکومت دی نو دا وجہ دی چې کومه غلوی تشویش دی چې دیو سوال مخالفین پاکستان هر وخت دا خبره کوي هغه په افغانستان کې دی هغه په افغانستان فعالیت کوي نو داری به مخه ونیول شي او یا به دغه مذاکرات څنګه پروسه شروع شو دا پر مخ لاړ شي لیکن دا ښکار چې هغه شیانو د دومره زیات نه پایلې نتیجې ورکړي دي او کامیاب شوی نه ده لیکن پاکستان دا سوچ هم ټیک نه دی چې افغان طالبان به د دوی لپاره هر یو کار کوي نو یو بل څه مشکل پیدا کړو دویم دا چې ګوره په دې کې کوم شک نشته چې دا پاکستان په فوجیانو باندې حمله زیات شي او نه یوازې دا څوارلسم د اپریل کې د هغې نه څو ورځې مخکې انګوره ده کې حمله وشوه بیا د پاکستان د فوج د ویان څو ورځې وړاندې خبري کانفرنس کې تاسو د دې چې کوم بیان وو چې څومره فوجیان مړه دي څومره وسلوال مړه دي نو په هغه کې ډېر کم یو فرق وو په هغه شمېر کې د طرفاتو نو دې سره یو مشکل پیدا شوی او دلته بیا حساسیت راتلي لیکن که دلایل هر څه وي هر څه که دلایل وي پاکستان سره دا کوم کار چې شوی دی د دې هیڅ جواز نه جوړیږي ځکه چې یو خو پاکستان د خپلو هغه تاسو ته اشاره وکړه چې د پاکستان خپل بیانونه چې افغانستان کې مشکل دی طالبان سره تعامل پکار دی رابطې پکار دی یو خدا دا چې د ډایلاګ کوم نظام کې اصول چې شوي وو د تېر حکومت کې او بیا د پاکستان او بیا هغه ډایلاګ په نظام باندې او طالبان حکومت او پاکستان اتفاق کړی چې هغې بنیاد باندې به مخ ځو د هغې سرغړونه شوي ځکه په هغې کې دا کار شوی
مننه تار خان صاحب تاسو یو تصویر راکی زرده شم صاحب تار خان صاحب کوم خبره کوي هغه دا خیر تاسو واوریدا زه نه تکراروم سوال دا دی چې تاسو یعنی تاسو کوم هغه وخت کې سرپرست سفیر واسطه په افغانستان کې واسطه د اشرف غنی حکومت او هغه حکومت اوس نور نسته طالبان پر افغانستان واکمن دي هغه اړي کې چې تاسو د پاکستان حکومت سره وړي آیا د طالبانو سره چې تاسو به مغه تاسو حکومت هغه وخت دا تور لگاوه چې طالبان دی د پاکستان لاسپوڅي دي یا نیابتي جګړه پر مخ خوري دا تور پاکستان به تل ردولي آیا اوس تاسو ویني چې د پاکستان او د طالبانو ترمنز په تعلقاتو کې درز راغلي دي
بیا هم ډېر مننه کړ چې تاسو ته فرحان صاحب ته ټول سلامونه وایم دلته یو بنیادی فرق دی کنه هغه د یو دوا دولتونو اړیکې وي د افغانستان د سټیټ او د پاکستان سره اړیکې وي اوس خو طالبان متاسفانه دا خو یو ډله ده که څه هم دی اوس په افغانستان واکمن دي خو د دې روش چې دی د دې حتی په داخل کې چې په افغانستان کې د حکومتداري یا د ګورننس کم دغه روان کړي دا خو یو ډلې دی کنه د یو ملټنټ ګروپ ته تازه راغلي دي نو نه دوی په هغه دغه باندې پويږي هغه اصول باندې پويږي ان د نړۍ سره او تر اوسه لا نړۍ هم په رسمیت نه دی پیژندلی هم دغه پاکستان چې دی پته رسلو سچې پینځش پګې شکل نه دی ملاتړ او کو هغه ملا پر رسمیت نه دی پیژندلی نو دلته خو یو بنیادی فرق دا دی چې هغه یو مسول حکومت او یو منتخب نیمګړتیاوي بوي مشکلات به خو هغه خدای افغانانو یو منتخب حکومتونه کده کرزی صاحب کبه ارسته د ډاکټر صاحب اشرف غنی نو هغه سره دغه سي پرتله مناسب نخ کوي خو دلته یو خبر دا ده چې پاکستان زبلک د تایرخان صاحب سره دغه کوم اختلاف چې د دوی داسې توقع نه و خبر دا ده چې پاکستان خو پلان هم دغه و چې افغانستان کې دغه سي ګډوډي رامنځته شي یعنی د دوی د اغه داو برعکس چې دوی بویل چې موږ یو باثبات او یو سټیبل دغه افغانستان غواړو دا نو لکه په دې باندې مشمانم پویدل چې کچیرته دغه افغان سټیټ کولپس کیږي دغه د منځزي نو په افغانستان کې به ګډوډي رامنځته کیږي طالب کینه دا ورتیا اراده شته دی اون دا توانمندی لري اوس تاسو کتل چې د افغانستان نګرن شمیر چې کم کادرونه او کم پو خلکو کاغه نظامی او کم ملکی او هغه اسټابلیشمنت چې اوس رامنځته شوی په دې 13 شلو کالو کې هغه ټول هغه اکثریت هغه بهر لاړل او که صفاتی دی هغه تم د کار او دغه زمينه نه برابرېږي نو په داسې حالاتو کې لکه پاکستان خو هم داسې غوښتل زبدا ونه منم چې لکه داسې او توقع دی نه لرله
د کی وزرد شمس لکه مثال زبدا تارخان سپ ته ځما خدا یو خبره ده چې د طالبانو لخوا ځخه چې کله د حمله وسوه باقاعده خبرګون راغی لکه تاسو وایئ چې پاکستان هم دغه غوښتل خو لکه په طالبان چې کوم الزام لګېدلی چې دوی د پاکستان ډېر خواخوږی دي او بلکې پاکستان یې تقویه کوي او ملاتړ یې کوي که څه هم د دې د طالبانو حمایت تصدیق کوي نه د پاکستان حکومت کوي خو البته چې کله دا پېښه وسوه نو د طالبانو لخوا ځخه د دې حمله باقاعده غندنه وسوه د پاکستان سفیر احزار سو نو طالبان خو په مسؤولانه طریقه څنګه وی هغه څه خبرګون نشته شو دلید
دل ته وضاحت کوم زما دل ته هدف دا نه دی چې یعنی طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي زما لکه دا دغه چې د دوه هیوادونو اړیکې چې وي کنه هغه اوس په کوم شکل کې وي اوس په کوم شکل کې دي اوس دا سدا چې طالب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان حمایه کو ملاتړ کو د دې دواړو هدف شریکو هدف د افغان نظام ړنګولو د پاکستان هم دا هدف او د طالب هم دا هدف دی هدف کې دوی سره شریکو د دین علاوه که مجاهدینو ته موږ وګورو پاکستان هغه هم حمایه کړو خو بیا وروسته هغه د پاکستان په کنټرول کې نو طالب هم دغه سی یو لوبه ده چې دوی کله اوس په افغانستان کې داخل کیدی پاکستان به پکې اوس هم خلک لري خو من هیڅ یو مومنت من هیڅ یو تحریک خو مکمل د پاکستان په واک کې نه دی خو د هغه سی یو منظم نظام توقوم ته نشي کوي چې دوی هغه سی اړیکې سره وساتي نو دلته دغه یو وضاحت کوم چې یعنی دا د هدف دانه دی چې د یو پاکستان مکمل غلامان دي دا اړیکې به نورم خرابيږي ځکه چې د نورې ډېرې خبرې په تاریخ وروسته به بحث وکړي
سم د زردشم سپ ډېر مننه تارخان سپ تاسو لکه تاسو ذکر وکي بیا زردشم سپ خبر وکا خپل یعنی هغه کم داسي شان دي چې هغه طالبان هغه چیزونه دي چې هغه طالبان او د پاکستان ترمنز پاغه کې قدر مشترک نستا او د دوی وخت نا وخت د اختلافاتو هغه جړل وګرځي یا لامل یا وجه وګرځي
څنګه ما مخکې خبره وکړه د پاکستان به نسبتا یو امیدواري خو سمې ما مخکې وې لیکن د پاکستان دغه یو سوچ چې دا غلط چې افغان طالبان به دې لپاره حاصل کوي پاکستاني طالبان باندې کې نه یم دي سره مذاکرات هم کوي تاریخ به د پرمختګ دي مواله هم دا غي وي هغه به دا فعالیت نه مني کول دا غي مسره ده چې افغان طالبان خدا وو چې دې بچا اجازه نه ورکړي خو لیکن دا څه نه ده یو د پاکستان د ماکه ته اشتباه ده دا چې دوی تر اوسه پورې دا ادراک بیان کړی یا کویږي به اخبیت بنو ورکړي چې دا افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو یو ډېر زور تعلق پاتې شي او پاکستانی طالبان د افغان طالبانو نه متاثر شوي دي او دلته منظم شوي دي اسف پاکستانی طالبان وسوات په قبایلي سیمو کې وړاندې نه موجود وو او چې کله افغان طالبان په اول کې دلته راغلل هغه پاکستانی طالبانو مېلمانو نو اپو تعلق شته تاسو وګورئ چې کله 2001 کال کې ما تاسو هم دا د بیت الله مسجد چې کله مشر شو او بیانیه اولنۍ خبره شوه چې تحریک طالبان پاکستان جوړ شو نو هغه وخت کې مولا عمر اوی بیعت وکړ او مولا عمر خپل دی وکړ او هغه پالیسی اوس تا وه هغه پالیسی چې کله د دوالو بیعت شي وي او بیعت ماتیو نه وي نو بیا څنګه پاکستان دا توقع لري چې افغان طالبان له پاکستانی طالبانو خلاف ګام واخلي تا دې کوم کی او دا بنیادی مسله ده اوس چې په اړیکو کې دنیا مشکل پیدا شو او دا اوسنی حالت چې شو نو یو مشکل دا پیدا شو چې دا او دا زبرستی خبره وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په موجوده حالت کې د طالبان حکومت چې څنګه ده نو اړیکې نه کیږي او دا هم د کړي خرابېږي په دې چې پاکستان سوی افغان پرون د افغان طالبان هغه نه مني او څه اتفاق نه کیږي تر څو ولې پرون د طالبانو چې کوم څه کنټرول لاندې د هغه رسمي خبري اجانس یې هغه تحلیل پرون خپل کړی دی او په هغه کې چې هغه چې د طالبان په سره چې کیږي مسله د پاکستان کورنۍ ده او د پاکستان د دایمه موږ راځو نو معنی دا چې دا اغوی دغه اگر ردی هغه دا ردی دا کله چې د پاکستان د ملي صلاحکار ملي نیت ته یو قابل کمی دي سر نو چې کله د امرستیال رئیس الوزرا سره سلام حنفی سره غونډه وا زما دا معلومات چې پاکستان کړه د ٹی ٹی پی خبره وکړه نو افغان او د سلام حنفی وویل چې تاسو ٹی ٹی پی خبره کوي نو افغانستان خدا سوچ ته چې داعش ته پاکستان ناراضي نو لکه هغه اختلاف وشو دا اختلاف چې دا وګور پاکستان باندې پوهچي په خامخا چې کړي فوجان زیات فوجي لیکيږي خلک هم لیکيږي تصویرونه د چاپ کیږي او د افغانستان د کتي د افغانستان د څه ویلي نو دلته خو یو حساسیت پیدا کیږي به فطري خبره ده فطري خدا نه دا بیا باوجود هم پاکستان زما په نظر دا حق نه لري چې هغه د ترخه نتیر شي او په یو بل هیواد کې بمبار وکړي او ځکه چې دا مسله نه حل کیږي دا کی خبر درځي ته مشاورو کا چې ګوره دا خو افغانستان موجوده حکومت کو شو ته سره اتفاق دی نه کی لای تفاهم موجود دی او خدای ته یو حکومت وي او چې هغه چې څنګه کوي مشکلات دي نو پاکستان دا پالیسی خپل کې دا خو دا افغانستان موجوده حکومت ته پاره مشکلات مو سره دي او مشکلات باندې دا افغانستان د خلکو لپاره هم یو د لواسته لري دا پاره مشکل ده جوړې کی د طالبان هغه توجه خاص هغه هم هغه څه هیڅ تقسیم نشي
سمت من نه تیار خان صاحب زبیم تاسو ته راځم او زردشت شم صاحب تاسو سفیر پاتې شوی په افغانستان کې په ډیپلوماټیکو چارو باندې پوهیږئ د پاکستان افغانستان ترمنځ لکه تاسو یادونه وکړه دا تعلقات دا اوس کوم دی دا هغه وخت هم خراب وو له وخت زه خراب دي لسیزو راځي خراب دي خو کله بم دغه سی پیښه کېدله د افغان حکومت لخوا بغبرګون کېدی او دا په وار وار سوي دي خو اوس طالبانو کله د حمله په خوست کې وسوله نو د پاکستان سفیر منصور احمد احزار کوي او هغه ته لاغه وروسته بیا طالبانو بهرنی چار وزارت یو چارواکی حافظ تکل ژغیز پیغام خپور کوي حافظ احمد تکل نو کاغه واورو نو بیا زل تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه د پخوا سره تاسو څنګه پرتل کوي اول به دا ژغ واورو
نن د بهرنی چارو وزارت ته په کابل کې د پاکستان سفیر احزار کل شو په دغه ناسته کې د بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی تر څنګ د ملي دفاع وزارت مرستیال محترم الحاج ناشیر نخوان هم ګډون درلود افغان لوري د پاکستانی ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضې کړي سو استفاده وکړي او بعدې پایلې به ولري په پای کې د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک وسپارل شو چې خپلو مشرانو ته ورسوي
دا د طالبانو د بهرنی چارو وزارت کې یو چارواکی حافظ احمد تکل چې ژغیز پیغام وړاندې کړ او دا په اپریل 14 باندې ونو تاسو دغه اعلامیه واورید او دا بلکې لوستې وا او داسې لکه لیکلې لوستې چې بیا نو زردشت شم صاحب تاسو ستاسو لاغه وخت سر پرتله کوي ځکه دا پیښ په خوان سوي دي نو د طالبانو دا غبرګون تاسو ته څومره شدید ښکاري نرم ښکاري څنګه ښکاري به سيتي یو ډیپلوماټ
کاکر صاحب ول خدای دې چې دغه څه واقعیا هیڅ کله نه ده شوی په دې کې هغه تاریخي دغه تم نور مشرانو کتلی دي چې دا په 1947 کې چې پاکستان یو ځل بمباری کړې و دا غینه بیا د افغانستان د هغه وخت ولسی جرګې د پاکستان سره ټولې اړیکې پرې کړې وي او حتی دغه خو مخکې نه قاتل کړې و د ډیورنډ کرښه او دا شینه خو پاغه کې بیا د دې تکرار وکوم هغه د اړیکو د خرابېدو یو باعث هم هغه وخت نه نو دا غینه وروسته بیا یو ځانګړی هغه یو ډیر خطرناک ګام پاکستان پورته کړی طالب به یا موقتی یا بنن په افغانستان واکمنی یا بنئ خو سبا ته دا په افغانستان باندې برید دی دا په طالب باندې برید نه دی
اوس د دوی د غبرګون تاسو څنګه ارزوي دی
بالکل اوس دا دی چې په دې باندې خو په افغانستان داخل کې ډیر زیات انتقاد وشو په کوم شکل باندې چې دا احزار وشو بیا د دې ډیر نرم لهجه دغه یو ډیر غټ د افغانستان په ارضی تمامیت باندې د افغانستان د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف باندې او بیا د یو بشریت ضد جنایت چې ډیر شل پکې اوازې ماشومان پدې کې شهیدان شوي دي نو دغه ټولو ته په کتو باندې د اعلامیه ډیره کمزورې ده
یعنی تاسو واسه څنګه وایي یعنی تاسو واسه دا څنګه یې کنه معیار په حساب باندې یا ډیپلوماټیک طریقہ یا یو ریاست بل ریاست سره چې کوي
ګوره دا څه ده چې ما سو وخت مخکې پرغه کې پدې یو پوسټ کړی و چې د دې ته ورته یو مثال د سلالي د پیښو په مومندو چې پاغي کې امریکایي الوتکو دغه څه د پاکستان یو پوسټ په نخ کړی پاکستان پاغي کې نهایي اقدامات تر سره کړ هغه وخت د پاکستان پارلیمنت او کابینه او هغه عاجل د امریکای سره کې پرې کړې لارې په بندې کړې د شمسی ایئر بیس چې کومه هغه قرارګاه وه هغه امریکایانو باندې خالی کړه یعنی دا د امریکا چې یو غټ قوت دی او د پاکستان هم دا په وس باندې پوره دا کارونه وکړه اته میاشتو پورې په لارې بندې کړې حالانکه پاکستان ته مالی زیان هم پکې وو نو د پاکستان په مقابل کې خو طالب د دې نه زیات جدي ګامونه پورته کوي شله سره د دې چې طالب رسمیت نه لري په دې باندې ټول پوهیږي خو بیا هم یو واقعیت دی اوس په افغانستان باندې حاکم دی نو په یو اعلامیه باندې چې دغه څه خو ازي کوم یو راکټ چې هم د افغانستان خاورې ته راغی د دې نه سخت اعلامیه مونږ ورکولې د دې نه سخت یاداشتونه سفارتي یاداشتونه مونږ پاکستان ته تسلیمول نو دا خو یو عادي خبره نه ده دا ډیره ځانګړې پیښه ده او پاکستان یو ډیر خطرناک ګام پورته کړی دی مقابل کې باید د دې نه ډیر سخت اقدامات شوي وي
مانه نظر د شمس تر خان سي پاکستان حکومت هم یو اعلامیه خبره کړه په 10 اپریل او هغه ډیره وژده وکړه چې هم دغه حملو ذکر نه وکړي، خو پاغه کې دا ذکر کړی و چې یاره د افغانستان له لورې ځخه په شمالي وزیرستان او د نورو سیمو کې جنوبي کې او په دې کې حمله کېږي. خیر ډېر تفصیل ورکړي، خو البته دې کې وضاحت کړی چې د خود مختاري او ارضي تمامیت د دې د افغانستان خیال ساتي. نو د پاکستان چې کوم بیان استاد په فکر هغه څومره قانع کوونکی وو، یعنی دا څومره د طالب د پاره یا د خلکو د پاره د منندو وړ چې کومه ژبه پکې استعمال شوی وه؟
زما په نظر باندې بیان بالکل اس ارزښت نه لري، روایتي بیان او پښتنې شوی د پاکستان دریز د پاکستان موقف د دغه پیښې په اړه باندې، لیکن جواب هغه ته نه ویل شو او په کار چې په دې باندې پاس شي په دې کې ذکر شوی چې دا ول دا کار شوی، لیکن زما نظر دا دی چې په بیان کې دغه هوایي بمبار ذکر نه شوی، دا ذکر پاکستان په دغه بیان کې کوم بیا به دا منل چې دا کار پاکستان کړی دی. دا یو موضوع حساس ده، اوس لکه کار خو شوی دا خلک دا شوی دي ګناه او خپل خلک دا په دې خبر نه کوم چې پاکستان یا پښتانه نه دي یا دا یو سیمه خلک نه دي. پاکستان ډیر شیان دی نه غواړي چې رسمی شي، لیکن رسمی کې نه نو بار بیان زما په نظر باندې دومره ځای نه خوښوم. پښتنې ډېرې شوې وي، نو پښتنو ته په جواب کې بیا دغه بیان جاری شو، لیکن بیان بالکل قانع کوونکی دی. بیان ته خبر کیا خبرې غړې خبرې وي چې خاوره استعمالېږي، نو دا حق خو پاکستان ته شته چې په خپل دلته کې تلفات وي، دا هغې ذکر وکړي، افغانستان ته احتجاج وکړي، افغانستان نه ګیله وکړي، افغانستان غوښتنه وکړي. لیکن دا افغانستان غوښتنې ته څوک جواب وایي؟ دا افغانستان تشویش ته موجوده طالبان حکومت ته، افغان ولس ته، افغان خلکو ته دا هغې جواب په څوک کې؟ دا تشویش داغې د غوښتنو ته به جواب څوک وایي؟
شخودی کې یو بل تارخان صاحب وختم کم دی، سوال دا دی تاسو دا شان ټول ګوري تیری کې طالبان پاکستان یو ډیر غټ خند دی د پاکستان او طالبان ترمنځ په تعلقاتو لکه تاسو ذکر وکي، یا بیا داعش چې دی دا غال تشتون چې دی خپل پر خپل ځای مشکل دی، خو سوال دا دی چې دی د پاره د دې حمله ورسته آیا طالبان به دې ته حاضر سي یا دا دواړه غاړې به دې ته حاضر سي چې دې ته یو کوټلی میکانیزم جوړ کی او دا مسله د تل لپاره حل کی، یعنی د حمله به د دې سبب سي چې یو لار راو باسي پکې؟
افغان طالبانو خو باندې د فشار وی او ممکن دا چې پاکستان دا کار په طالبانو باندې د فشار او د غیر مد ناحیه د ناحیه په دغه روس تکلیف، لیکن زنه غوزب ما زما یقین نه دی چې افغان طالبان به د پاکستان څنګه دی خپل نظر دی د دې کم یو ادارت وای خبره وای او هغه باندې به هغې ته جواب وي. یو خبره بل تاسو ته ما وویل چې تېره ورځ، یعنې د دغې پېښو نه څو ورځې وروسته، د افغانستان د طالبانو د حکومت د هغوی چې کوم رسمي دریځ اعلان شو، نو هغه ګوره خبري اجانس دولتي خو د حکومت یو نظر تاسو شریکوي، نو په هغې د دې حملې نه باوجود، د پاکستان د احتجاج نه باوجود، د هغې نه پس هم طالبان اوس هم دا وایي چې دا پی 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 دا د افغانستان مسله نه ده، دا د پاکستان مسله ده، موږ د پاکستان هغه موقف دریځ هغه ردو. نو معنی څه شوه؟ معنی دا شوه چې افغان طالبان حکومت د پاکستان یو شی نه مني. او تاسو بالکل درست دا خبره وکړه چې پی 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 د پاکستان او د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ یو لوی مشکل دی، او زه دا نه وینم ځکه چې د پاکستان لپاره افغان طالبان به د خپل ځکه پاکستانی طالبان د خپلو ملمنو خلاف به هغې کله هم ګام وانخلي.
سمت مننه طاهر خان صاحب. زردشت شم صاحب، که دې تراسو له انتقادونو یا له دې اړخونو چې په کومې نیمګړتیا او کومې پکار وي، خو تاسو خپله څه فکر کوئ؟ لکه تاسو وایئ طالبان اوس یو حقیقت دی، هلته حاکم دی، وی به یا به نه وي، خو اوس دا مهال دی، د پاکستان هم وجود لري او د هغه خپلې اندېښنې پر خپل ځای دي. ستاسو په خیال باندې داسې یو میکانیزم کېدلای سي چې عام خلک نسي قرباني، دغسې ارضي تمامیت تر پښو لاندې نسي، او داسې یو میکانیزم راسي د پاکستان اندېښنې پر ځای سي او د طالبانو یا خپل د افغانستان د ریاست ارضي تمامیت هم تر پښو لاندې نسي؟
زیات مشکل کار دی. کزی مثال ویم چې ډیر مناسب نه دی، خو تقریبا هغه سي وضعیت ته خبره زی لکه مونږ چې د پاکستان سره وو. دوی د افغان طالبانو حمایت کو، زی ورکړی وو، او افغانستان ته غوښتنه کوله چې حد اقل د دې مخه ونیسي. اوس د لږ تغییر سره چې طالبان به دومره حمایت نه کوي، خو هغه حد اقل لکه طاهر خان صاحب چې ویل چې د میلمه پالنې یو حد کې دي. دلته دوه موضوعات دي چې یو دا دی چې اراده ده، یو توانمندي ده. اراده د طالبانو د دې چیلنج سره مخ ده چې طالب خپل یو نظریاتي او د اسلامي مذهبي بنیاد باندې د خپل تحریک مخکې وړی دی. عمده غوښتنه چې دوی په کابل کې د واک اخستو لپاره کوله او جګړې کوله، عمده غوښتنه چې ټي پی د پاکستان خلاف کوي چې د شریعت نفاذ دی. نو طالب ته به دا مشکل وي چې د دې په اراده دی داسې وکړي چې د دې مخه ونیسي، ځکه چې بیا د یو د اخلاقي او د مذهبي دغه مشکل سره مخ کیږي. دویم د توانمندۍ ده. د افغانستان جغرافیه داسې ده، دغه کرخه چې د ډیورنډ هغه غریزي منطقي چې دي، طالب خو یو ډله ده اوس راغلی ده په افغانستان حاکم شله. دوی خو دغسې یو منظم سټیټ، یو پروفیشنل اردو آرمی داسې نه لري، نه هغسې یو نتورک لري چې تیر حکومت د دې مشکل سره مخ وو. حتی امریکایي او د ناټو قوتونه چې دغه سیمو امنیت هغې نشو نیولی، نو د طالب لپاره دا ډېره مشکله ده په لوجستیکل حساب باندې او په عملی لحاظ باندې چې دغه سیمې دی دومره کنټرول کې چې په پاکستان باندې برید ونیشي. دا دوه برخې دي، د دې ته په کتو مشکله ده چې دا رابطه ښه شي.
نه دا خو خیر دی. نو ستاسو په خیال باندې یو منټ وخت را سره دی، یعنی که تاسو یو دوه یا داسې تجویز راک چې حل یې بیا څه دی چې دومره غټ مشکل دی، حل یې څه دی؟ هلته که راسو
محل د دې چې خو پاکستان په دغه کرخه باندې اغزن تار تیر کړی دی. دا چې طالب څنګه وي دې حد کې دی، دریځ صحیح دی چې د پاکستان یو داخلي مسله ده. دوی که هر څه کوي خو عملیات خو د پاکستان په داخل کې کوي. اوس خو د اغزن تار تیر کړی دی، اول ته پوسټي دی او په داخل کې دا هو اکثره وخت په داخل قبایلو کې کیږي، په وزیرستان داخل کې په نورو سیمو کې کیږي.
حل به څه وي؟
نه خو یعنی پاکستان باید داخل خپل امنیت ټینګ کړي. یعنی دا مشکل ده د طالب لپاره. او بل دا دی چې په هغه سی یو مسؤول دولت هم نه دی چې دوی سره دغه کې. زه یو مثال درکوم چې تیر حکومت هم د پاکستان سره شل میکانیزمونه موږ جوړ کړه. طاهر خان صاحب شته دی چې د اپپس په نامه وبلو بلو هیڅ نتیجه ورنه کړه. نو فکر نه کوم چې د دې داسې یو آسان حل.
ډیره ډیره مننه زردش شم صاحب ستاسو، طاهر خان صاحب ستاسو، د دواړو ډیره مننه وختوم دومره تاسو دواړو ته شر وخت واړم، ډیره مهرباني په باز کې ده. دای په امان اوریدونکو، تاسو د مشال ترنلاندې بحث اوري او بحث په دې دیس د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکی لاغه ورسته لڅه کړکی چې مخامخ سوي چې کله د پاکستان جنگي الوتکو د اپریل 14 نیټه په خوست حکومت کې بمباري وکړه. د دې تازه عملو ته په کتو سره پښتنه دا وایي چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تعلقات څومره خراب سوي او یا دا به ورغول سي. دا نورې پښتنې مو په بحث کې چېړلې. میلمانو په لندن کې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي.
سنگ پیار تکینو ہیں۔